ته مشال ریدونکو زینا ساته خبرونه په ورستۍ خبري غړي کې د خپل کوربا اسرائیل مومن سلامونه منې هله لرم چې روغ جوړ به ستې په دې غړي کې د نورو موضوعاتو تر څنګوري د پاکستان د وزیر اعظم او امریکای ولسمشر ترمنځ ملاقات د ایپیټیپ غونډه د دغه راز د پېښور د نن بیانو غوښتنې په سوات کې د خوراک په اړه یو سیمینار او د ورګزو د واورو په اړه هم راپور لرو خو تر هڅه مخکې لا نسجمل خبرونه اورو.
د پاکستان وزیر اعظم او د امریکا ولسمشر د سیمې په حالاتو خبرې کړې دي. د پاکستان حکومت او اپوزیشن د انتخاباتو د کمیشن نوې مشر ټاکلې دي او د ریپورټونو له مخې امریکا د ځینو نورو هیوادونو هم په سفري محدودیتونو لیست کې په شاملولو غور کوي. د خبرونو تفصیل: د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ملاقات کړی دی او د سیمې په امنیت او خپلمنځي اړیکو یې خبرې کړې دي. د پاکستان د سرکاري ریډیو د یو خبر تر مخه دواړو مشرانو پرند سویټزرلند په ښار داوس کې د نړیوال اقتصادي فورم په سندو کې ولیدل. د ملاقات نه وړاندې له میډیا سره په خبرو کې وزیر اعظم عمران خان د سیمه ییز امن لپاره خپل ژمنه تکرار کړه او زیات یې کړه چې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره به د افغانستان په صورتحال خبرې کوي. په دې موقع ولسمشر ډونلډ ټرمپ وویل چې د کشمیر په معاملہ سمرستا کولی شي نو ارو مرو بای کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي وزیر اعظم عمران خان باندې د نړیوال اقتصادي فورم یو ځانګړې غونډې ته وینا کوي او پاکستان استراتیژیکی ډایلاګ په نوم په یو مباحثه کې به هم برخه اخلي. امریکا یو ځل بیا د چین پاکستان اقتصادي راهداري په منصوبه نیوکه کړې دی. ویلي دی چې په دې منصوبه کې شفافیت نشته. پرون په اسلام آباد کې غونډې ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیر ایلس ویل زیاته کړه چې د چین د مالی مرستو له کبله د پاکستان د قرضو بوج په زیاتېدو دی. د پاکستان ډان روزپانې د یو رپورټ تر مخه د امریکا مرستیال وزیر تور پورې کړې چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په منصوبه کې داسې کمپنیو ته ټیکې ورکړل شوي چې د نړیوال بانک په تور فهرست کې شامل ملدی. بین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې ایلس ویل د پاکستان د بهرنیو چارو د سیکرټر سویل محمود سره کتلی دي او ورسره په خپل منځي اړیکو او د سیمې په امنیت خبرې کړې دي. د پاکستان حکومت او اپوزیشن د یوې نیمې میاشتې لزنډ وروستو سکندر سلطان راجا د انتخاباتو د کمیشن نوې مشر ټاکلې دی. له دې وړاندې اپوزیشن ګوندونو په حکومت نیوکې کړې وې چې د کمیشن د غړو ټاکل یې ځنډولې دي. خو د کمیشن د غړو ټاکلو لپاره د پارلماني کمیټې مشر وفاقي وزیر شیرین مزاری ویلي چې د پارلمان لخوا د چیف کمیشنر ټاکل د جمهوریت ګټه ده. پرون په اسلام آباد کې د کمیټې د غونډې وروستو شیرین مزاری زیاته کړه
چیف الیکشن کمشنر با سکندر سلطان راجا صاحب وی د سن لخواب نثار دورانی غړی وی او د بلوچستان لخواب شاه محمد جتوی سیب غړی وی او درې وان نمونه د حکومت او اپوزیشن ترمنځ په اتفاق سره غوړه کړی شو.
د انتخاباتي کمیشن مشر سردار رضا خان د دسمبر په شپږم خپل دنده پوره کړه او تیر کال په جنوري کې د سند او بلوچستان صوبو د الیکشن کمیشن د غړو کاري مودې هم سرته رسیدلی. په بلوچستان کې یو بل ماشوم د پولیو وایرس وهلې دی. په کوټه کې د روغتیا ادارې چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې دا د 300 ماشوم دی. تعلق کې د بلوچستان له کلا عبدالله ضلع سره دی. د روغتیا د چارواکو په وینا چې په دې ماشوم کې د پولیو د وایرس نمونې تیر کال د دسمبر میاشتې په 1 نیټه اغستل شوې وې. له چمن سره په پاک افغان پوله نن هم په دویمه ورځ د سوداګرو د کسټم کلیرنګ اتحادیې کاربندیز دوام لري. د اتحادیې تور پورې کوي چې د پاکستان یو سرکاري اداره NLC افغانستان ته تلونکو خالي او ډکو دواړو گاډو نه د سکیننګ په نوم 3000 روپۍ اخلي چې دوی لپاره د منلو وړ نه دي. د چمن د کلیرنګ اسوسیشن مشر غوث الله نن مشال ریډیو ته وویل
پولیاز سکیننگ دته حق نه دی دته رائټ نه دی سکیننگ او کسٹم نه دی اپنی کسٹم ما په وځه غاډه باندې ما شکتی دا غاډه را سکینر سکیننگ وکړه به کوم پولیاز دا زمو امپورټ ایکسپورټ نو ترانزیکټ مو کوم ډیر نقصان جوړی.
سوداګر وایي که غوښتنې یې ونه منل شوې نو احتجاج ته به دوام ورکړي. د NLC چارواکي وایي د سکیننګ مقصد یې پاکستان افغانستان ته د غیر قانوني سامانونو مخنیوی دی. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. نن په افغانستان کې د شورا غړي د بشري حقوقو کمیشن چارواکو ویلي د جنوري په اتمه په هرات کې د امریکا په غډرون برید کې چې پکې وسلواله ډله په نښه شوې وه، لږ تر لږه لس ملکیان هم وژل شوي دي. په وژل شوو ملکیانو کې درې ښځې او درې ماشومان هم دي. افغان چارواکو ویلي دا برید په شینډن ولسوالۍ کې شوی و. دوی چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې په پیښه کې د دوو ماشومانو په ګډون 15 تنه زخمیان شوي دي. تر اوسه افغان پوځ او د امریکا په مشرۍ ځواکونو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. خو د ولایتي شورا غړي وکیل احمد کړوخي ویلي په دې برید کې له طالبانو بیلې شوې ډلې 14 وسلوال وژل شوي دي چې پکې کمانډان مولا ننګیاله هم شامل وو. د رسنیو تر مخه د امریکا انتظامیه د نورو څلورو افریقایي هیوادونو سره سره د بیلاروس او کرغستان هم دغه ملکونو په فهرست کې په شاملولو غور کوي چې پی سفري محدودیتونه لګولي دي. وال سټریټ جرنال د جنوري په 21 د چارواکو په حواله ویلي په دې هیوادونو بعد امریکا د داخلېدو لپاره ټول سفري بندیزونه نه لګوي، بلکې په ځینو ویزو به محدودیتونه وي. ولسمشر ټرمپ هم وال سټریټ جرنال ته په یو مرکه کې ویلي وو چې هغه ځینې نور هیوادونه هم په سفري بندیزونه لیست کې شامل وي، خو د کوم هیواد نوم یې نو یاد کړی. د ریپورټونو له مخې برما، نایجیریا، سودان او تنزانیا په دې فهرست کې شامل شوي، خو د پولیټیکو ویبپاڼې له مخې دې کار ته حتمي شکل نه دی ورکړل شوی او پکې بدلون هم کېدای شي. د ویبپاڼې ویلي وو چې تماده په دې اړه اعلان تر 20 جنوري وشي. د امریکا عدالتونو دا مهال د ایران، لیبیا، سومالیا، شام، یمن، وینزویلا او شمالي کوریا په ځینو غړو امریکا ته د داخلېدو لپاره سفري محدودیتونه لګول منظور کړي دي. او اخیری خبر دا چې د چین چارواکو خپل یو ښار اوهان ته د خلکو د نه تګ راتګ کولو خبرداري ورکړې ده. د چین د ملي روغتیا کمیشن ویلي په 14 صوبو کې 440 کسانو ته یو نوی وایرس لګېدلی چې د ساغستون نظام متاثره کوي. تر اوسه 39 کسان مړه شوي دي. داسې شواهد هم مدل شوي چې دا وایرس د سا په وسیله خورېدای شي. د خبرونو پای زم د همکار احمد الله نه د کرن صوبې د سبانی موسم حال اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 145 روپۍ 13 پیسې اخستل کیږي او 145 روپۍ 90 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 99 روپۍ 60 پیسې او 200 روپۍ 60 پیسې. یو ایرو 120 روپۍ 13 پیسې او 120 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 140 روپۍ 90 پیسې او 240 روپۍ 60 پیسې. یو سعودي ریال 140 روپۍ 90 پیسې او 140 روپۍ 60 پیسې. یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 215 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 200 یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 4 او زیات نه زیات 12، په بنو کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 14، او په کوټه کې به کم نه کم 0 او زیات نه زیات 6 ډیګري سینټی گریډ وي.
اذن کو خبونه مول مشال لري واردل تاسو زما خبرونه په مشال لري ډاټ کام هم اوریدئ شي. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري امریکایي ولسمشر او پاکستانی وزیر اعظم په افغان سوله او کشمیر مسله خبرې کړي، او د اف ای ٹی ایف په غونډه کې د پاکستان د هغو ګامونو جاج اخیستل کیږي چې تر هغه سره د مالی مرستو او تورو پیسو سپینولو د مخنیوي لپاره یې پورته کړي دي. د پیښور نن بیان او خپل کاربندیز ختم کړي. او په سواد کې د صحتمند خوراک پړه سیمینار شوی.
کیلشیم دی پاره کې په استعمال او اغاز من اډو کې او غاخونه مضبوطی غنم په کرازی، جوار په کرازی، چاول په کرازی.
او د ورغزو سیدون کې وای د ډېری واوري لکبل لډی رستون سره مخ دي.
بیمار، رنجور، مړی، بیمار، خوراک، سوا، کل ژوند انسانانو بالکل بند دي.
نور هم یو شور موضوعات لرو لمشال لډی سره اوسې. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع اوریدونکو، څنګه تاسو په خبرونو کې هم واردل چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په پاکستاني وزیر اعظم د ډیووس اقتصادي فورم غونډې په څنډو کې کتلي. دواړو مشرانو ګډې خبرې غونډې ته ویناوې کړې. غونډې ته وزیر اعظم عمران خان وویل چې د افغانستان پر موضوع پاکستان او امریکا یوه خوله دي. همداراز ولسمشر ټرمپ بیا وویل چې د پاکستان سره یې اړیکې تر بل هر وخت اوس مهال ښې شوې دي. تفصیل د ظفر خان په دې راپور کې.
پرون د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په ګډه خبري غونډه کې وزیر اعظم عمران خان وویل د افغانستان پر موضوع د پاکستان او امریکا نظر یو شان دی. دواړو مشرانو پرون د سویټزرلند په ډیویس کې د اقتصادي فورم غونډې په څنډه کې د کتنې په مهال له خبریالانو سره په ګډه خبرې وکړې. د غونډې ویډیو د پاکستان وزیر اعظم دفتر بیگا په ټویټر خپره کړې چې پکې ډونلډ ټرمپ غونډې ته په وینا کې یو ځل بیا د کشمیر د لانجې په هوارولو کې د مرستې وړاندیز کوي او وایي که په دې لړ کې امریکا مرسته کولی شي نو خامخا به یې وکړي. غونډې ته وزیر اعظم عمران خان وویل غواړي له ولسمشر ټرمپ سره د افغانستان په موضوع خبرې وکړي. عمران خان وایي مهمه موضوع د افغانستان په اړه ده. د نیک مرغه په دې اړه موږ دواړه هیوادونه یو شان فکر لرو. هلته امن غواړو او د طالبانو او حکومت سره د خبرو له لارې سم بدلون غواړو. عمران خان وویل هیله لري چې امریکا به د ستونزې په حل کې مرسته وکړي. غونډې ته په وینا کې ټرمپ وویل له پاکستان سره ښې اړیکې لري او د مخکې هر وخت پرتله یې اړیکې نورې هم ښې شوې دي. د سویټزرلند په ډیویس ښار کې پرون نړیوال اقتصادي فورم درې ورځنۍ غونډه پیل شوه چې ورته د نورو هیوادونو د مشرانو او استازو ترڅنګ امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ او پاکستاني وزیر اعظم عمران خان هم ورغلي دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
اردوونکو په چین کې پرون د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې اف ای ټی ایف په درې ورځنۍ غونډه پیل شوې چې مشري یې چین او هندوستان کوي. په دې غونډه کې بعد پاکستان د هغو ګامونو جاج اخیستل کیږي چې ترهګرۍ سره د مالی مرستو او تورو پیسو سپینولو د مخنیوي لپاره یې پورته کړي دي. د پاکستان اقتصادي چارو وفاقي وزیر احمد اظهر او ډله به یې د پاکستان دفاع کوي. ځینې کارپوهان وایي پاکستان به د اف ای ټی ایف په تور لیست کې شامل نشي خو له خړ لیست به هم ونوزی. البته ځینې بیا له دې سره اتفاق نه کوي. تفصیل په دې راپور کې. د کراچۍ پوهنتون د جرنلزم څانګې استاد توصیف احمد پرون مشال ډو ته وویل که څه هم د پاکستان حکومت د غیر قانونه پیسو د مخنیوي لپاره قوانین جوړ کړي، د بچت سکیمونو د څارنې لپاره یې د اف ای ټی ایف په وینا کار شروع کړی، د بایومیټریک نظام لارې یې په بینکونو کې د ټولو اکاونټونو تصدیق کړی، خو نوموړی وایي د دې باوجود د اف ای ټی ایف ماهرین د ترهګرۍ مالی مرستو په مخنیوي کې د پاکستان له اقداماتو مطمئن نه دي.
له دې حقیقت نه انکار نه سي کېدای چې په پاکستان کې د ریاست یوه برخه مذهبي سختریزي د وسلې په توګه کاروي. د سکولونو او مدرسو په نصاب کې اوس هم د سختریزي مواد شته. نننۍ خبر دی چې د مذهبي سختریزي په ډاګه کولو لپاره د جوړ فلم زندگی تماشا پر نمایش بندیز لګول شوی دی. دا ځکه چې فلم جوړونکي سرمد کوثر ته سختریزو خبرداری ورکړی دی. نو دا د دې ثبوت دی چې ریاست سختریزي په مکمله توګه ختمول نه غواړي. له دې کبله پاکستان په خړ لیست کې دی.
د پاکستان د پوځ پخوانی لیفټیننټ جنرال ترود مسعود بیا وایي پاکستان به هڅه کوي چې په بیجینګ کې د جنوري په 28مه شروع شوې د اف ای ټی ایف په درې ورځنۍ غونډه کې خپل دفاع وکړي. ترود مسعود پرون مشال ډو ته وویل چې د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې په احکاماتو پاکستان تر دومره حده عمل درآمد کړی چې امریکایي چارواکو هم د پاکستان ستاینه کړې. نوموړی وایي ایلس ویلز اطمینان څرګند کړی چې پاکستان ډېر کوششونه کړي، ځکه چې امریکایانو ته په کومو وسلوالو ډلو تشویش وو نو پاکستان د هغو خلاف ګامونه پورته کړي دي. د اف ای ټی ایف مطمئن کولو لپاره پاکستان، طالبان، حقانی شبکه، جماعت دعوا، فلاح انسانیت او نورې یو شمېر وسلوالې ډلې او د دوی د خیر ښېګڼې تنظیمونه په پاکستان کې کله دم وګرځول. نو که امریکا د پاکستان سیاسي ملاتړ وکړي نو زما په خیال پاکستان به د اف ای ټی ایف له خړ لیسټه ووځي. د ناقانونه پیسو د څار پرسمیش د ادارې د 2013 کال په جون کې پاکستان خړ لیست ته اچولی وو. ول اسلام آباد یې غوښتنه کړې وه چې ترهګرۍ ته د پیسو برابرولو او تورو پیسو د سپینولو مخنیوي په لړ کې اقدامات وکړي.
د مشال رادیو د پنځشنبه یا زیارت ورځی 19 پروګرامونه
سندرې جادوګری
په لس نیمو بجو
سباون
په یو نیمه بجا
پام کوا
په پاوکم دو بجو
د مشال پنوم
په دو بجو
د مشال ترانا لاندې
په دو نیمو بجو
تاندې هلې
په درې نیمو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو
هارون بچا هنری ګړې
په سلورو بجو
مشال لډیو ته وګورئ. اردوونکو د پېښور بیانو د ځلې انتظامی سره تر خبرو وروسته خپل د ورځنۍ کاربندیز بیګانه وخت ختم کړ. دیوایي حکومت پر سره منلې چې ډوډۍ 15 ګرامه وړکړي. لدی وروسته به 100 ګرامه ډوډۍ په 15 روپۍ خرڅېږي. نن بیانو د وړو د ګرانې زده کاربندیز کړی وو. هلته په کوټه کې نن بیانو د جنوري له 24 کاربندیز اعلان کړی. هغوی وایي حکومت دې ورته د ډوډۍ د نرخ زیاتولو اجازه ورکړي. په خبر پښتو د پاکستان په نور برخو کې د وړو د ګرانې او کمی پر ضد احتجاجونه شوي. حکومت وایي بحران مصنوعي دی او د حل لپاره یې له نورو هیوادونو 3 لک ټنه غنم راغواړي. تفصیل د غلام بوس په دې راپور کې وو.
بیگانه وخت په پیښور کې د نن بیانو د اتحادیې او د ضلع انتظامی ترمنځ فیصله وشوه چې د 10 روپو د ډوډۍ وزن دی 15 ګرامه کم کړی شي او د 15 روپو یو ډوډۍ په حساب به 100 ګرامه ډوډۍ خرڅولی کیږي. په پیښور کې د پرهات په نوم یو نانبایی نن مشال ریډیو ته وویل چې د اوړو د تروړې په نرخ کې د زیاتوالي په وجه دوی هړتال کړی وو. په پېښور کې د نانبایانو د 2 ورځو کاربندیز د ډوډو په نرخ کې د زیاتوالي یا په وزن کې د کمی سره پای ته ورسېدو. خو بیا د بلوچستان په کوټه ښار کې د وړو او د غنمو د نرخ د زیاتوالي په وجه د هغه ځای نانبایان هم دا خبره کوي چې د دغه ځای د یو ډوډۍ د وزن په حساب په 40 روپۍ د ډوډۍ د خرڅولو سره تاواني شوي دي او انتظامیه دي هغلته کې د ډوډۍ نرخ 1.5 روپۍ وټاکي. گنی د جنوری د سلیریشتمی نیټې نه به دوی په کوټه کې کاربندیز پیلوي. غلام غوس مشال ریډیو پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان د سېنات چیرمن صادق سنجرانی ویلي د پخوانی فاټا د 8 سېنټرانو موده به په 2021 او 2040 کلونو کې ختمیږي. نو په کار ده چې د 8 سېنټرانو څوکۍ په 4 وڼو صوبو وویشل شي چې د سېنات د ممبرانو شمیره په خپل ځای پاتې شي. خو د قبایلي ضلعو سېنټران بیا وایي حکومت دې د یادو ضلعو د سېنټرانو دا څوکۍ تر هغه وخته په خپل ځای وساتي تر څو چې په سیمو کې هغه شان ترقیاتي کارونه و نه کړی شي د کومو چې ورسره وعده کړی شي. و د یادونې ده چې دا مهال د سېنات د ممبرانو شمیره 104 ده چې پکې د هرې صوبې نه 23 د پخوانی فاټانه 8 او اسلام آباد نه 4 سېنټران منتخب شوي دي. نور تفصیل د احمد الله په دې راپور کې.
د پاکستان د سېنات چیرمن صادق سنجرانی د سېنات د قانون او انصاف قائمه کمیټې مشر سېنټر جاوید عباسی په نوم لیکلي خط کې ویلي دي چې په 15 آئینی ترمیم کې ویلي شوی دی چې د قبایلي ضلعو 8 سېنټران به خپل موده پوره کول وروسته ریټایر کیږي او قبایلي ضلعو لپاره مختص 8 سېنټرانو په چوکیو به بیا انتخابات نشي کېدلی. د کم له وجې چې د سېنات د ممبرانو شمیره بیا شپږ نوي پاتې کیږي نو په کار ده چې د 8 چوکۍ دې په 4 وڼو صوبو برابرې تقسیمې کړی شي چې د هرې صوبې نه د سېنټرانو شمیره 15 ته ورسي. د ذکر ده چې دا مهال د سېنات د ممبرانو شمیره 104 ده چې پکې د هرې صوبې نه 33 د پخوانی فاټانا 8 او اسلام آباد نه 4 سېنټران منتخب کړی شوی دي. صادق سنجرانی په خپل خط کې ویلي د قبایلي ضلعو د 4 سېنټرانو موده د 2021 کال په مارچ میاشت کې او د پاتو 4 سېنټرانو موده د 2040 کال په مارچ میاشت کې پوره کیږي. نو یاده کمیټې دې پر دې معاملې غور وکړي او آئینی ترمیم دې تجویز کړي. خو د قبایلي ضلعو سینیټران بیا وایي حکومت دې د یادو ضلعو د سینیټرانو دا چوکۍ تر هغه وخته په خپل ځای وساتي تر څو چې په دې سیمو کې هغه شان ترقیاتي کارونه ونه کړی شي د کومو چې ورسره وعده کړی شوې ده. د باجوړ ضلع سره تعلق لرونکی سینیټر هدایت الله وایي حکمران گن پاکستان تحریک انصاف سینیٹر سجاد توری بیا وائی دو قبائلی ضلعو د پارلیمانی استازو غونډه را بللی ده او د متفقه فیصلی وروسته حکومت سره به دې لړکې تماس نیسو. یادونه ده چې د پاکستان پارلمان د خیبر پختونخوا تیرې اسمبلی او پخوانی صدر ممنون حسین د 2013 کال مئی میاشتې په اخیره کې هغه آئینی بدلون منظور کړ چې ورسره سم قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا برخه شوې.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
ہلو
السلام علیکم.
صفر صفر سلور دو صفر دو دو یو یو دو سلور یو دو یو. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
مشال لډیو ته اوغوستی. حضرت کو د پاکستان مرکزی حکومت او اپوزیشن ګوندونو سکندر سلطان راجا د انتخاباتو کمیشن مشر وټاکه. د الیکشن کمیشن د غړو ټاکلو لپاره د پارلیماني کمیټې مشري او د بشر حقوقو فقې وزیر شیرین مزاری د انتخاباتو د مشر د ټاکنې هرکلی کړي. همدارازه اپوزیشن ګوندونو ویلي که حکومت کمی مسلې له دوی سره په مشوره د هواري هڅه وکړي نو هیڅ ځنډ به پکې مخته رانه شي. د براسال کې دا چې د انتخاباتو د کمیشن د مشر ټاکنه له تیرې یوې نیمې میاشتې راهیسې د ځنډ ښکار وه. تفصیل د سره ظهیر په دې راپور کې.
اسلام آباد کې د جنوري په 28مه د الیکشن کمیشن د غړیو ټاکلو لپاره د پارلیماني کمیټې مشر شری مزاری د غونډې وروسته رسنیو سره خبرو کې وویل نن د اپوزیشن ګوندونو او حکومت جمهوریت ګټه ده چې په سلا او مشورې یا وایني ذمہواری پوره کړه. په دې موقع نو موړي د چیف الیکشن کمیشنر او د بلوچستان او سند د غړیو ټاکلو پاړه وې. چیف الیکشن کمیشنر با سکندر سلطان راجا صاحب وی د سند له خوا به نثار دورانی غړی وی او د بلوچستان خواب شاہ محمد جتوی سیب غڑے بھی ادری وان نمونہ دا حکومت او اپوزیشن ترمینز پہ اتفاق سرا غور کڑے شو. دا ذکر دا پکال 2019 کی دا جنوری پا میاش کی دا سن او دا بلوچستان صوبے دا الیکشن کمیشن غڑی ریٹائر شوی او دارن چیف الیکشن کمیشنر سردار رضا خان دا دسمبر پا شپگم لخپل چوکی سخا ریٹائر شو. دا پاکستان دا اساسی آئین سر سم پا یونیم میاش کی دننا وزیر اعظم او دا اپوزیشن مشر لا دا الیکشن کمیشن غڑی او چیف الیکشن کمیشنر ٹاکل وی. خود وزیر اعظم عمران خان او اپوزیشن مشر شہباز شریف لخوا د بیا بیا نمونه ورکولو ایوبل ته د خطونو لیگل وروسته هم په دغه نمونه دوانه سلام نشول. بل پلو اپوزیشن ګوندونه وای دوی له حکومت سره په هر کامی مسله ولاړ دي خو حکومت په دې معاملو کې سنجیدہ نه دی نو هم په دې وجه دا معاملہ لزن سره مخامخ شوی. د پاکستان مسلم لیگ نون د دې پارلیماني کمیټې غړي ډاکټر نثار احمد چیما مشال ریډیو ته بیګا نوخت په دې اړه وی حکومت او اپوزیشن یو بل سره مرسته ډیر ضروری ده چې جمهوریت مخ په وړاندې روان وي او د ملک او قوم په ګټه چې کومې معاملې دي په هغې د دواړو یووالی پکار دی او د پاکستان مسلم لیگ نون له اول دا دریز دی چې د پاکستان تحریک انصاف د حکمرانۍ د جواز او د حکمرانۍ د انداز په اړه چې څومره هم اندېښنې وي خو چې د ملک او قوم مفاد راشي بیا به زموږ ترمنځ هیڅ اختلافات نه وي. د پاکستان پیپلز پارټي سینیټر بهر احمد تنگی مشال ریډیو ته وویل که موجوده حکومت ملکي مسلو د حل لپاره د اپوزیشن ګوندونو سره رویو کې بدلون راوستو نو ټولې مسلې به هواری شي.
نن الیکشن کمیشن فیصله وشو نو د دې د پاره چې راکم د بلاک نو هغه دا وجه چې وزیر اعظم چې هغه خپل ذمہ دارو نه بالکل بے خبر
دی. یادونې ده د پاکستان د عین مطابق پارلیماني کمیټي چې په 12 غړیو مشتمل وي چې پکې شپږ د اپوزیشن او شپږ حکومتي غړي وي او دا کمیټي د اپوزیشن د مشر او د وزیر اعظم لخوا ورکړل شوی نمونه کې الیکشن کمیشنر او د سلور وڼو صوبونه یو یو غړی ټاکي او بیا د آخري منظوري لپاره دغه نمونه صدر ته لیږل کیږي او دا شان یې صدر د 15 کالو لپاره منظوري ورکړي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
اردن کو اپوزیشن گند جمعیت العلماء اسلام موفی یو ور بیا د حکومت خلاف د تحریک پیلولو اعلان کړی. دی وای د مارچ میاشتې په اخره کې بعد دغه تحریک پیلوي او دا وار بعد تحریک انصاف په مشرۍ حکومت ختموي. دا ګوند او پلویان یې وایي چې د موجوده حکومت د ناقصه پالیسیو له کبله ولس د ګرانۍ په ګډون له یو شمېر ستونزو سره مخ دی. بل خو حکومت پر دې اړه سندي ویلي خو په تېر وختونو کې یې ویلي چې د پخوانیو حکومتونو د ناسمو پالیسیو له کبله ملک له اقتصادي مسلو سره مخ دی. یادوي چې پروس کال هم د نومبر په میاشت کې جمعیت العلماء اسلام مو د موجوده حکومت د ختمولو لپاره د ازادۍ په نوم مارچ ترسره کړی وو. نور تفصیل په دې راپور کې. اپوزیشن ګوند جمعیت العلماء اسلام موفی یو ور بیا د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت خلاف سیاسي ګوندونه راوځي کوي. د دې ګوند یو مخکښ او قومي اسمبلی غړي مولانا عبدالشکور پرون مشال ډو ته وویل پښتونخوا ملي عوامي پارټي، نېشنل پارټي او ځینې مذهبي تنظیمونه له دوی سره د حکومت خلاف ولاړ دي. نوموړی وایي د حکومت خلاف یې تحریک نه دی درېدلې خو د مسلم لیگ نون، پیپلز پارټۍ او ځینو نورو ګوندونو په شا کېدو سره لږ کمزورې شوې خو اوس بیا هڅه کوي چې ټول سیاسي ګوندونه له ځان سره ملګري کړي.
مولانا صاحب بل ورځ یو پرهجوم پرېس کانفرنس کړی هم دا چې موږ به انشاءالله د مارچ د اینډ نه که خدای خوښه وه د دې حکومت خلاف تحریک د لاهور نه چې د پنجاب زړه د هغې نه شروع کوو او پاتې سو پیپلز پارټۍ او مسلم لیگ نون اعتماد منسته ور باندې خو په سیاست کې یقیني خبره ده چې دروازې د مذاکرات او یادا د تبنې
د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ یو مخکښ رؤف لالا پرون مشال ډو ته ویل دوی به د جمهوریت د پیاوړتیا لپاره خپل مبارزه جاری ساتي. او مولانا فضل الرحمن چې د ټولګوندیزي کمیټې پر اړه کې کوم ګامونه اخلي دوی به پکې ګډون کوي.
کله هم په دې ملک کې د جمهوریت د بقا لپاره او د دې سلسله د حکومت خلاف کله هم د پارټیانو مشترکه عمل دی او په دې کې پښتونخوا ملي او پاتې تاریخ لري. نو دا خبره تر دې د پوره صحیح ده چې د زمان د جمهوري عمل سره پښتونخوا ملي او پاتې هم متفق ده.
د نېشنل پارټي یو سېنېټر محمد اکرم وای ګوند به د حکومت خلاف له جمعیت العلماء اسلام سره ولاړ وي. نوموړي پرون له مشال ډو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې په انتخاباتو کې د درغلیو په نتیجه کې راغلی موجوده حکومت د حکمرانۍ کولو اهل نه دی. نوموړي وایي د ملک چې کوم حالات دي له حکومته خلک تنگ دي او مایوس دي. ګراني ده، ذخیراندوزی روانه ده، امنیت هم ډیر ښه نه دی. نو زموږ دریځ دا دی چې په داسې حالاتو کې باید په پارلمان دننه بدلون وشي یا بیا له سره انتخابات وشي. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو پوه خورش خټک وایي د جمعیت العلماء اسلام موفی په مشرۍ د حکومت خلاف د وړو سیاسي ګوندونو تحریک به وکولی شي چې د دې ګوندونو سیاست ژوندی وساتي خو حکومت ته به ډېر تاوان ونه رسوي.
بلکې هغوی به د واضح پیغام هم لاړ شي چې د غټ ګوندونه داسې مجبورو د وجې نه د فوج په اشارو باندې چې دې ښکته پده کېږي نو واړه ګوندونه چې دي هغوی په اصولي سیاست باندې او په خپل اصولي موقع باندې کمپرومایز نه کوي.
مشال ډو هڅه وکړه چې له حکومتي ګوند تحریک انصاف سره هم په دې اړه خبرې وکړو خو چا زموږ فون پورته نه کړ. جمعیت العلماء اسلام د تیر کال د اکتوبر په اخره کې هم د حکومت خلاف د ازادۍ په نوم مارچ پیل کړی وو چې د وزیر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه یې کوله خو بیا دغه مارچ په نومبر کې ختم شو. دوی تور لګوي چې د 2013 کال په انتخاباتو کې د درغلیو په نتیجه کې د تحریک انصاف حکومت جوړ شوی خو حکومت او الیکشن کمیشن دغه تورونه رد کړي. مشال لډیو ته وګستې په رښتینی مې کې هم ساسل لپاره یو شمیر راپورونه لرو. کورنۍ نړیوالو ورځپاڼه ځکه هم لرو خو وخت شوی 5:30 نو له انیس اجمل خبرونه ورو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ملاقات کړی او د سیمې په امنیت او خپل منځي اړیکو یې خبرې کړې دي. د پاکستان د سرکاري ریډیو د یو خبر تر مخه دواړو مشرانو پرون د سویټزرلینډ په ښار داوس کې د نړیوال اقتصادي فورم په سنډو کې ولیدل. امریکا یو ځل بیا د چین پاکستان اقتصادي رهداري په منصوبه تنقید کړی او ویلي دي چې په دې منصوبه کې شفافیت نشته. پرون په اسلام آباد کې غونډې ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیر ایلس ویل زیاته کړه چې د چین د مالی مرستو له کبله د پاکستان د قرضو بوج په زیاتېدو دی. حکومت او اپوزیشن د یوې نیمې میاشتې له ځنډ وروسته سکندر سلطان راجا د انتخاباتو د کمیشن نوی مشر ټاکلی دی. له دې وړاندې اپوزیشن ګوندونو په حکومت نیوکې کړې وې چې د کمیشن د غړو ټاکلې ځنډولې دي. په بلوچستان کې یو بل ماشوم هم د پولیو وایرس وهلی دی. په کوټه کې د روغتیا چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې دا د 300 میاشتو ماشوم دی او تعلق یې له کلا عبدالله سره دی. له چمن سره په پاک افغان پوله نن په دویمه ورځ د سوداګرو د کسټم کلیرنګ اتحادیې کاربندیز دوام لري. د اتحادیې تور پوره کوي چې د پاکستان یوه سرکاري اداره ان ال سي افغانستان ته تلونکو گاډو نه د سکیننګ په نوم 3000 روپۍ اخلي، خو بیا د دې ادارې چارواکي وایي چې د سکیننګ مقصد یې پاکستان افغانستان ته د غیر قانوني سامانونو مخنیوی دی. نن د افغانستان په هرات کې د راغړی او د بشري حقوقو کمیشن چارواکي ویلي د جنوري په 8مه په هرات کې د امریکا په ډرون برید کې چې پکې وسلواله ډله په نخښي ولک تر لګا لس ملکیان هم وشل شوي دي. تر سنیو تر مخه د امریکا انتظامیا د نورو سلور افریقای هوادونو سره سره د بیلاروس او کرغستان هم دغه ملکونو په فهرست کې په شاملولو غور کوي چې په سفري محدودیتونه لګولې دي. او د چین چارواکو خپل یو خار ووهان ته د خلکو د تګ د نه تګ راتګ کولو خبرداري ورکړې دي. دوی وایي چې دغه تا یو وایرس سلور سلویخت کسان ځپلې دي.
داونی سچمر چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو په دینی مای کې د نور موضوعاتو تر څنګه ورې د هند شهریت په قانون کې د بدلونونو په اړه د درخواستونو اوریدنه. دغه راز په سوات پونتونو د کارکونکو احتجاج او په کورمه کې د واورو اوریدلو له کبله د سیمې د خلکو ستونزې خو تر هر څه مخکې د اسلام آباد ته چې د پاکستان ځنو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره اخیستي احمد الله ته وښي.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کلی کې د ځنې نړیوالو ایجنسو د خو تجزیو او حکومتي داوو باوجود په ملکی معیشت څومره دباو دی اندازې هر ورځ د زیاتیدونکو ګرانۍ نه لګیدلې شي. سبزیانو، میوه، غوښه او نور د ضرورت د استعمال شیانو وروسته د اوړو او بورې په نرخونو کې اضافه د غریب خلکو مشکلات یو په دوه کړي دي. ګیس او بجلی نرخونه چې د وړاندې څخه د حکومت په کیڅو واره اضافه کړي ده، یو وار بیا په کې د اضافه تیاریاں روان دي. ورسپانه لیکي حکومتي وزیران دریز چې دا وختي پریشانیانی دي او ډیر زر به حل کړي. الله دې وکړي چې همداسې وي. خو چې کله ما تحریک انصاف ګوند په واک کې راغله نو په ملک کې په ګرانۍ کې اضافه شوې ده او د یو نیم کال نه زیاتې موده کې حکومت په ګرانۍ کې هیڅ کمی ونه کړو. نوای وخت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي وزیر اعظم عمران خان بهشکه د خپل منشور او ایجنډې مطابق د اولې ورځې نه د کرپشن نه پاکې ټولنې لپاره ګامونه پورته کړي، خو که د تحریک انصاف حکومت دې سره سره د ولس د خوراک او روزګار مسلو د حل لپاره هم کوششونه شروع کړی وې نو په وزیر اعظم او په حکومت باندې اولس اعتماد نور هم خشوي وې. ورسپانه لیکي د حکومت د لومبیو پالیسیانو لوجي اولس ته اسانتیاوي ورکولو په ځای په ګرانۍ او بیروزګاری کې اضافه وشو او پاتې کسر خو هر میاشت د تیلو، ګیس او بجلی نرخونه زیاتولو سره پوره کوي. ورسپانه لیکي دا وخت اولس د ګرانۍ او بیروزګاری لوجي ډیر زیات پریشان دي. که حکومت په فوري توګه اولس ترپه خو د مشکلاتو حل لپاره کوششونه ونه کړل نو روان کال د حکمرانانو لپاره ډیر مشکل ثابتې دي شي. دانو ورسپانه په خپل اداري کې لیکي وزیر اعظم عمران خان پر روانه اونۍ کې د مختلفو کاروباریانو او چیمبر صدرانو تخپل وینا کې هغه زړې خبرې وکړې چې حکومت یې وزیر اعظم هاوس په اخراجاتو کې کمی کولو سره سره یو شمیر نور ګامونه پورته کړي نو کاروباریانو ته ویل غواړي چې ټیکس دی ورکوي. ورسپانه لیکي د ټیکس شرح زیاتولو پالیسي معاملې ده، دا په جذباتي اپیلونو کولو سره نه زیاتیږي. تحریک انصاف ګوند په واک کې راتلو وروسته همدار وي خپل کړی ده نو ورته معلومېدل پکار دي چې اپیلونو کولو سره سره خلک په قانون عمل کول نه شروع کوي. حکومت له پکار دی چې د ټولو معلومات دې را جمع کړي او چې کم کسان د ټیکس په دایره کې راځي او ټیکس نه ورکوي پر ضد دې ګامونه پورته کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي په چین کې د یو ماشوم راوړلو د پالیسۍ له امله د دغه هیواد آبادی په کمیدو ده. بلخوا واسټری جورنال لیکي چې امریکا غواړي بغیر د څلوې شخړې په ایران فشار برقرار وساتي او د بندیزونو لګولو لړۍ لا دوام ورکړي، نو کېدای شي هلته موجوده رژیم نسکور شي او یو معتدل حکومت رامنځته شي. د دې لیکنې مهمه برخه له مجید بابر اورو.
امریکایي ورځپاڼه واشنگټن پوسټ لیکي چې د 1927 کال راهیسې د یو ماشوم پالیسۍ اختیارولو سره د چین د آبادۍ شرح په کمیدو ده، او همدغه نقطه وه چې د چین مشرانو په ګوته کوله چې د ملک اقتصادي پرمختګ به د آبادۍ په ورو کېدو غالب شي. خو د ورځپاڼې په خبره د دې یو بچي تګلارې بیا دا ستونزه رامنځته کړه چې د جینکو په پیدایش کې کمی وشو، ځکه چې ځینو کورنیو یوازې هلکان خوښول. د ورځپاڼې په خبره چین یوازې هیواد نه دی چې د ماشومانو د پیدایش شرح پکې په کمیدو ده، بلکې کیوبا، جرمني، هنګري او جاپان هم د ورته ستونزې سره مخ دي. خو دغه ټول هیوادونه د دې ستونزې د حل لپاره بېلابېلو تګلارو باندې عمل کوي. د ورځپاڼې په خبره که څه هم په جرمني کې د ماشومانو د پیدا کېدو کچه کمه ده، خو په دې وروستو کې تقریبا د 1000000 پناه غوښتونکو دغه هیواد ته ورتګ په عمومي آبادۍ کې زیاتوالی راوستی دی چې د یورپ د دې لوی اقتصاد لرونکي هیواد اقتصاد ته وده ورکړې ده، ځکه چې د دې نوي نسل راتګ نه بغیر به هغه هیواد کې د کارکوونکو کسانو د کمی له امله اقتصاد منظم ساتلو کې ستونزې رامنځته کېدي. بلخوا وال سټریټ جرنل په خپل یو راپور کې د ایران او امریکا ترمنځ د کړکیچ پر موضوع د سیمې او امریکایي چارواکو په حواله لیکي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په ظاهره کړکیچ اوس په کمیدو دی، ځکه چې د ټرمپ انتظامیه هڅه کوي چې سیمه کې د نوې شخړې رامنځته کېدو نه بغیر په ایران فشار برقرار وساتي. ورځپاڼه د امریکایي چارواکو په حواله دیتوي چې که څه هم د تیرې جمعې په ورځ په خپله وینا کې د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنئی د امریکا پر ضد ډېرې سختې خبرې کړي، خو دوی باوري دي چې ایران او په منځني ختیځ کې د دوی ملګري هیوادونه او ډلې د امریکا سره نیغ په نیغه جګړې نه ډډه کوي. د ورځپاڼې په خبره لوړ پوړي امریکایي چارواکي ټرمپ ته مشوره ورکوي چې د ایران په اړه په خپل دریځ ولاړ اوسي، د اقتصادي بندیزونو لګولو لړۍ برقرار ساتي او د ایران لخوا د ایټمي لوزنامې نه د سرغړونې په صورت کې د یورپي مشرانو له اړخه په هغوی د ملګرو ملتونو د بندیزونو لګولو په لړ کې دي د انتظار پالیسی خپل کړی. ورځپاڼه لیکي چې د ټرمپ انتظامیه چارواکي وایي چې دوی په ایران کې د موجوده رژیم بدلون نه غواړي، بلکې دوی غواړي چې د بهرنیو او امنیتي چارو په لړ کې د ایران تګلاره کې ډرامایي بدلون راشي. خو ځینې چارواکي په دې باور دي چې که موجوده ایراني رژیم نسکور شي نو له وجې به یو معتدل حکومت جوړېدو ته لار هواره شي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
لپی خبری اجانس لیکي د هند اعلی عدالت د هغو درخواستونو اوریدنه پیل کړې چې پکې د تابعیت په قانون کې د شو ترمیمو د واپس اخیستو غوښتنه شوې. د دې ترمیمو پر ضد په ملکي کچه تر سره شو مظاهرو کې یو شمېر کسان وژل شوي هم دي. د دې بدلونونو له مخې له پاکستان، بنگلاديش او افغانستان هند ته کډه شوو غیر مسلمو ته به تابعیت ورکول کیږي. نور تفصیل په دې راپور کې. اپی خبری اجانس لیکي د هند اعلی عدالت د چهارشنبې په ورځ د هغو درخواستونو اوریدنه پیل کړه چې د تابعیت په قانون کې د شوو ترامیمو د بیا اخیستو غوښتنه کوي. د رسول هغو چې د دې ترامیمو پر ضد په ملکي کچه تر سره شو مظاهرو کې څه باندې 40 کسان وژل شوي. اجانس لیکي سپریم کورټ به تر هغو د اوریدنه کوي تر څو چې ورسره حکومت خپل موقف نوی جمع کړي. حکومت دریځ لري چې د شریعت په قانون کې بدلونونه یې د انساني بنیادونو پر اساس کړي چې هدف یې هغو غیر مسلمو ته تابعیت ورکول دي چې په اکثریت مسلمان هیوادونو پاکستان، بنگلاديش او افغانستان کې له زورونو سره مخ دي. د تیر کال په دسمبر کې د هند له پارلمانه د دغو ترامیمو تر منظورۍ وروسته په هندوستان کې سخت مظاهرې شوې چې پکې مخالفه سیاستوالو او وکیلانو هم ګډون کړي او له حکومت یې غوښتي چې دغه اقدامات واپس واخلي. دوی وایي دا قانون چې مسلمانان ترې بستل شوي امتیازي دی. د هند وزیر اعظم نریندر مودی پر ضد دا تر ټولو غټې مظاهرې دي. خو د مودی ګوند بیا وایي چې د دې مظاهرو تر شا یې د سیاسي مخالفینو لاس دی او د کورنو چارو وزیر امیت شاه یې ویلي چې حکومت به په قانون کې له شو بدلونونو په شانه شي. امیت شاه د سه شنبې په ورځو په لکنو کې یو لاریون ته وویل چې څوک مظاهرې غواړي کېدای شي هغوی ورته دوام ورکړي. ای پی خبري اجانس لیکي زیاتره درخواستونه چې د چهارشنبې په ورځ یې اورېدنه وه پکې دا دریځ خپل کړل شوی چې په تابعیت قانون کې شوي وروستي بدلونونه د هند له آئین سره په ټکر کې دي، ځکه چې د آئین له مخې هندوستان یو سیکولر هیواد دی او د قانون پر وړاندې ټول برابر دي. خو مودی او پلویان یې وایي چې مسلمانان کډوال اوس هم د تابعیت د موجوده پروسې له لارې شهریت ترلاسه کولی شي. دوی وایي په قانون کې بدلون د کډوالو د مذهب پر بنیاد نه، بلکې له دوی سره په خپلو ملکونو کې د کیدونکي ناوړه چلند پر اساس دی. د مودی پلویان وایي سپریم کورټ به په تابعیت قانون کې شوي بدلونونه واپس وانخلي، ځکه چې په هندوستان کې ډېری خلک د دې بدلونونو په ملاتړ کې هم دي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لډو ته وګورئ. اوریدونکو، په چمن کې پر پاک افغان سرحدي پوله نن دویم ورځ هم د کسټم کلیرنګ د اتحادیې له لوري کار بندیز روان دی، چې له عمله یې د پولې دواړو غاړو ته په سلګونو لارۍ او کنټینران درېدلي او په نتیجه کې تجار هم د سختو کړاوونو سره مخ دي. نور تفصیل له سیمې د مشال لډو خبریال ایوب ترینه کوي.
په چمن کې د تجارو د کسٹم کلیرنګ د اتحادیې له لوري ویل شوی دی چې د پاکستان د یوې دولتي ادارې ان ایل سی له لوري د افغانستان لپاره په شیانو د کنټینرانو د سکیننګ په نامه هر ډک یا خالی کنټینر باندې 3000 روپۍ اخیستل کیږي، کوم چې د دوی لپاره د منلو وړ نه دی. په دې ترڅ کې د چمن د کلیرنګ اسوسیشن صدر غوث الله راته وویل چې د کسٹم د کتو وروسته د ان ایل سی له لوري په ماشین د کنټینرانو یا لاریانو کتل هیڅ جواز نه لري. افغانستان ٹرانزٹ ٹریڈ لاندی ٹول کنٹینران کراچی پر پورٹ باندھی لالا مخ سکیننگ یا د مشین د لارې کتل کیږي. دغه وروسته په چمن کې د سکیننګ هیڅ اړتیا نشته، ځکه چې د سکیننګ څخه نو د میوه هم خرابېږي.
نارمل موږ غوښتنه دا ده چې موږ د سکیننګ سره زموږ د مالو اوس اول فرش پروت دي، فرش پروت اکسپورټیږي. دا د سکینر باندې اول ځدی دا سکیننګ دی، دا د لیزر او د دې شوایې د مال خرابوي. نو دا چې د سکینرې دا د تصویر اش په لیزر باندې لیزر دا فرش مال ګر خرابوي.
ته چمن دغه تجارت زیاته کړې ده چې دوی احتجاج به تر هغه وخت پورې روان وي چې تر څو یې غوښتنې نه وي منل شوي. بل لور ته د ان ایل سی له لوري ویل شوي دي چې د سکیننګ د دې کار مخه یوازې دا ده چې څناوړه مواد د پاکستان څخه و افغانستان ته او نه هم د افغانستان څخه و پاکستان ته راسي. خو په کوټه کې د کسټم یو جګپوړي چارواکي چا چې د نوم د سرګندولو څخه ډډه کړې ده په وینا چې د چمن د تجارو سره به نن دوی خبرې روانې وساتي او هیله ده چې دغه ستونزه به ډېر ژر اواره شي.
مشال لډو ته وګسته یو پلرین تاسو ته راپور درکو دغه کاربندیز پاړه وزو د خیبر پختونخوا قبایلي سیمو ته. د خیبر پختونخوا د ماینونو او قانونو محکمې د جنوري له 15 د قبایلي ضلعو د قانونو د ټیکو لپاره د درخواستونو اخیستو لړۍ پیل کړې. خو د ماینونو د مزدورانو، ټیکهدارانو او مالکانو یو اتحادیه وایي په دې لړ کې د نوي حکومتي قانون لاندې د ټیکو ورکولو مخه به نیسي، بلخو حکومت دا قانون د ولس په ګټه بولي. تفصیل د منور شاه په دې راپور کې.
په قبایلي ضلعو کې د ماینونو د کارکوونکو، ټیکهدارانو او مالکانو یوې اتحادیې مشران وایي په دغه سیمه کې د ماینونو په اړه د نوي حکومتي قانون مخالفت به جاري ساتي. په مومند ضلع کې د ټرایبل ماینز نیټورک یو مشر جنګریز خان ترکزی وایي د معدنیاتو محکمې لخوا د ماینونو د ټیکو لپاره د انټرنیټي عمل شروع کولو مخالف دي او د مخنیوي لپاره به یې د ولسي بیدارۍ کمپاین کوي.
د اکمن تسلیمونو د قبایلو سره ظلم دی، د قبایلو په وسایلو باندې قبضه کول دي. شاید دا مزاحمت به زموږ جاري بس جواز زموږ لپاره داري چې دوی د اسمبلۍ په لار راغلي دي، قانوني لار باندې راغلي دي، دغه لار باندې دي واپس راشي. زبر بلي دا کوم دوی چې داوي اوي کوي دا نو دویم داري چې زموږ رد عمل به عوامي دا به جاري زمنګا د دې د بارا چې کم دی خپل ټول قبایلی سیمه چې زمنګ سومره ده دې ته زمنګ د اوریدي پروګرامونه هم دی او الته کې خلک ایوایر کول دي په ویل دي چې زمنګ د پاره دا نقصان دی دا خبرې دي.
بلخوا د مدنیاتو او قانونو لپاره د وزیر اعلی سلاکار محمد عارف وای دا نوې قانون د خلکو د فائدې لپاره جوړ شوی او کوم خلک چې مخالفت کوي په کار دا چې هغوی په دې قانون ځانونه پوه کړي. نوموړي د نهه په ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
چې کوم خلک احتجاج کوي یا چې کوم خلک وایي چې رب مونږ په هغه باندې قبضه کیږي هغه ته صرف او صرف دومره وایم چې دی صرف دا اکټ ګوري چې واقعي په دې اکټ کې دا څه خبره شته هغه ډېر زیات ګوره دی چې مونږ چې کوم دی اتم یو فلمینګ شامل کړل چې کوم د عام جنرال لغه لپاره ریلیز طریقې کار دی د دې لپاره خصوصي تور دا ایشو شوی دی چې د هغه ځای خلک چې کوم اونرز دي هغه ته به ترجیح ورکړي کیږي او دا غوي بغیر د هغه ځای د مستقل باشنده نه بهر نه څوک راځي هغه د بلیز نه ملاویږي نو دا خو هغوی د حقوق صحیح تحفظ په دې کې شوی دی.
د خیبر پختونخوا د معدنیاتو او قانون محکمې د جنوري له 15 د قبایلي ضلعو لپاره د ماینونو د ټیکو اخیستو لړۍ پیل کړې ده. محمد عارف وایي حکومت غواړي چې د قبایلي ضلعو معدنیات د ځایي خلکو په ملکیت او رضا را وستل شي او ګټه یې هم په دغو خلکو ولګول شي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو
په سوات کانجو کې لزګونه پروفیسورانو د پونتونو نورو کارکونکو پر هغه پریکړه احتجاج کړی. تر مخه یې د پونتونو د استادانو او نورو کارکونکو د دندې ختمولو ویل شوی. دوی وایي له تیرو څو کلونو راهیسې یې په پونتون کې دنده ترسره کولې خو د پونتون چارواکو په یو امر لرې کړل شوی. د پونتون رجسټرار محبوب الرحمان بیا وایي څوک یې وستلي نه دي خو د عدالت د پریکړې پر اساس یې دغه ګام اوچت کړی. په سوات پونتون کې لزګونه پروفیسر او نور کارکونکي په داسې قراردادونو کار کوي چې هر کال غزول کیږي. نور تفصیل له سوات نیاز احمد خان کوي.
سوات کانجو ټاونشپ کې د سوات پوهنتون په لسونو پروفیسرانو او لیکچررانو د پوهنتون په هغه امر سخت احتجاج کړی چې پکې دوی د څوکو څخه لرکړی شوي. د باټنې څانګې مشر شاه حسین وایي چې د پوهنتون 22 استادان د مستقل کېدو لپاره عدالت کې مقدمه درج کړې وه چې په هغه وجه دوی سره سره نور 13 تنان هم لرکړی شول.
بدترین ډیسیژن ورته مونږ وایو چې بدترین ډیسیژن شوی دی سوات یونیورسيټي په تاریخ کې بلکې په مهذبه دنیا کې داسې به زما په خیال چرته یو ډیسیژن نه راغلی چې د خپل امپلای سره چې هغه 13 اتو کالو 15 کالو سلورو کالو نه یو امپلای کار کوي او هغه په یو ډیسیژن باندې ټرمینیټ کوي.
د زمکو علم څانګې مشر عدنان خان زیاتوي چې پوهنتون کې وړاندې نه د پروفیسرانو کمی ده او دې پیسرې سره به د پوهنتون ډېرې څانګې وتړل شي او په سلګونو زده کوونکي به متاثر شي.
زما سره کوم ډپارټمنټ کې نور هیڅوک نشته چې دې زل ریکلم مطلب جیر ډپارټمنټ ختم شو. دا 200 سټوډنټس زما سره زما ډپارټمنټ کې دي. دې 200 سټوډنټس سره فیوچر هغه دې پدا وګ لګو. دا که څه کزه فارسټ ډپارټمنټ والم پاره کې سلطان صاحب دلیل ریکلو نو فارسټ ډپارټمنټ کلوز شو. ک پاک سټڈی ډپارټمنټ نا یو زاهد صاحب لری کو 10 ډپارټمنټس دي چې دا یو کس چلای. چې دا یو کس دې لری کلو دا ډپارټمنټس لاړو دا سټوډنټس دې او فیوچر تبا کو. زمون سره 19 پی ایچ ڈی ډاکټرز دي. هغه هم لری کړه.
په دا اړه د سوات پوهنتون رجسټرار محبوب الرحمان خبریالانو ته وویل چې دوی څوک هم د څوکۍ څخه نه دي لر کړي. د عدالت د فیصلې په بنیاد امر جاری شوی دی.
زما په خپل خیال سره 23 او داسې 35 خو شوی خو بیا تاسو ته جمع وستلې څوک نه دي. هیڅ چا سره ترمینیشن آرډر نشته نه موږ ترمینیشن کړی دی. موږ دی ساتل غواړو ځکه د دې ډېر زیات کنټریبیوشن دی او چېرته به موږ دا ونه غواړو. چېرې یو کس ته موږ وایي ته کور ته ځه ولې کور ته ځه یو کس ایلیجیبل دی دومره وخت په کانټریکټ باندې غریب کار کوي. نو زموږ کوشش دی چې د دې علاقې خلک کمپیټنټ خلک هغه دلته پرمننت راشي.
د سوات پوهنتون نه د پروفیسرانو د لرکېدو دغه امر په داسې حال کې مخې ته راغلی چې سوات پوهنتون کې د 13 کالو راسې د 60% زیات کاروندان په کنټریکټ کار کوي او هر کال دغه کنټریکټ غزولی کیږي. دې ترڅنګ سوات پوهنتون خپله ودانۍ هم نه لري او ټولې زده کړې د کرایانو په ودانو کې ترسره کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
په سوات کې پاتې کیږو. په سوات کې یو غیر حکومتي ادارې ویلي په شپږو کلونو کې یې د سوات، شانګلې او کوهستان 25,000 استوګنو ته د پاک او صحتمندو خوړو په اړه معلومات ورکولو لړۍ پیل کړي. ټولنې پرون په سیدو شریف کې یو سیمینار هم ترسره کړی چې تفصیل یې د نیاز احمد خان اورو.
د سوات یو غیر دولتي ټولنې لاسونو تر سوري لاندې سیدو شریف کې د مکمل او سپا خوراک پاړه سیمینار ته ویل شول چې دوی په شپږ کاله کې د سوات، شانګلې او کوهستان 25,000 خلکو کې د پاک او مکمل خوراک پاړه پوه راوستلو لړۍ پیل کړې او دې ترڅنګ مقامي خلکو ته په کور کې دننه خوراک تیارولو روزنه هم ورکړې. د یادې ټولنې مشر اعظم خان ویل چې دوی پکې کامیابی ترلاسه کړې دي.
غذاییت کمی مسالې وي هغه کافي حد پورې چې کم کمې راغلی دی او ان شاء الله کا دا پروگرام مون داسی و چلے گی اور نور ایریا تا دے ایکسپینشن ہو کو ان شاء اللہ مونگ امید سا تو چھ ال تب ہوں چھ کم دا مال نیوٹریشن کم یا دا غذائیت کم مسئلے دی آغا با کافی حدی پورے کمیشی.
سیمینار کے شریک دا خوازہ خیل لری پرتیسی میں چمتلائی دا نہم جماز دا کون کی مریم وائی چھ دوی دا پاک او سپا خوراک روزن اغسطو رستا خپل خوراکون کے بدن راوستے
فائدہ دا رالا چھ کیلشم دی پاگے کی پی استعمال او آغاز منگ اڈو او غاخونه مضبوط ای غنم پکی راضی جوار پکی راضی چاول پکی راضی آغا خو زمنگ لکه روزمره زندگی کی استعمال او آغا زمنگ زندگی د پاره ډیره خددی سی پروتین او زوس پخپل استعمال او نظم صحت ماشاءالله واست مخکینی نو وس ډیر خره.
د مټي سره تعلق لرون کې شیرشاه خان چې روخانه 57 نومي ټولنه لري وای چې دې پروژه کې دوی ته پکور دننه د سبزی پیدا کولو او وړکی باغچه کې پاک خوراک جوړولو روزنه ورکړې شوی.
زمو په ویلیج کول سر مشکومه کې زبتا ته تقریبا ما چې 95% پرسنټ خلک خپل سبزیانې کوي او په خپل پټو کې د ګرمینو سبزیانې هم کوي او د جمعې کوم سبزیانې چې هغه هم کوي او خلکو ته دومره زیاته پیدا ده چې د خپل کور ضرورت هم پوره کیږي. دا چا چې کړي ټوټل کلو د ضرورتونه ته پوره کیږي او تقریبا زه به تاسو ته چې ډېره کمه سبزي به د بازار نه راوړي.
سیمینار کې د سیمې تعلیمي او زراعتو پوهان هم وینا وکړه چې پکې ویل شول چې اوس هم په خیبر پختونخوا کې پاک او صفا خوراک ډیر کم دی. په فصلونو زهرجن سپرے کیږي. دغه په ځواب کې د ملکن ډیویژن کمشنر ریاض خان مسعود ویل
یو درې هفته مخکې ما وزیر اعلی صاحب ته بده منه پریزنټیشن کړو او پاکې تقریبا 15-16 سیکټریانو موږ کوم ملټری آفیسرز هغه نو موږ د دې لپاره وزیر اعلی صاحب یو کمیټي جوړه کړې ده او هغه کمیټي به خپل رپورټ په دوه هفته کې دننه د اډیشنل چیف سیکرټری لاندې په مشرتوب کې جوړه کړې ده. هغه وزیر اعلی صاحب ته وړاندې کوي او پابند به اکشن اخیستل کیږي چې خلکو ته نیوټریشنل فوډ او معیاري خوراک دغ لویږي.
سیمینار په مخه کمشنر ملکن د سوات، شانګلې او کوهستان ها کاروندانو ته تعریفي استاد ورکړ کوم چې په خپل سیمو کې د پاک او مکمل خوراک پاړه ټولنه کې د پوهې راوستو پر روزنه کې ښه کارکردګي ښودلې وه. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو ته غوښتي روزونکو په کورم کې د زیاتې واورې له امله د علي شیر زو یو شمیر لاری بندې شوې دي. په سیمه کې د واورو تازه لړۍ د نهې له شپې پیل شوې ده. د سیمې خلک وایي د لارو بندېدو سره یې ورځنۍ چارې په ټپه ولاړې دي. نور تفصیل د طارق ورزی په دې راپور کې.
په کیساخیلو کې د وام کلی عبداللطیف وایي هغلته د نهې له شپې دومره واوره ورېدلې چې د یو شمېر سیمو ترافیکي بهیر ته ستونزې ورپېښې کړې.
کومو ته سریل شیرزی یو کیساخیل ورګرځي، مرمت خیل رځي او مسر خیل رځي، لکه دبن هټل غټه باندې پراته راځي کنه. د غوند خلکو ته ستونزې دي لارې په واجبان دي نه الهو خلک نه کزه راته لري. د غادي وارد واجبان دي.
په لشرزو کې د ژمي موسم تر رسیدو سره د دریم ځل دی چې هغلته د وورو د لړې پل شوې ده. د سیمې یو بلتن محمد صدیق وای کلکس په زینو ځایونو کې لارې خلاصې وي خو د وورو تازه لړې دا وسمه تړلې دي.
نو دومره لوی تکلیف ګوډو ترې بیمار رنزور مړی بیمار خوراک څښاک ټول ژوند انسانانو بالکل باندې. دویمه خبره چې ورګزو طرف نه مخکې لارې خلاص وي په خوني د انقلاب نه مخکې اوس باندې کنه. نو خلته لوی ستونزو تکلیفات سره په دې وخت باندې ډېر مخکې دي، ډېر تکلیف دي.
بلخوا د منځنی کورمې سی ان ډبلیو محکمې ځای مشر مشتاق علي وای په سیمه کې دوی هڅې روانې کړې چې د لشزو له لارو واورې پاکې کړي. مشتاق علي زیاتوي د سیمې لارې په خلاصېدو کې به وخت لګیږي ځکه چې د غرایزو او تنګو لارو په وجه هغلته غټ ګاډي نشي ورتلې.
مرغان کندو روډ باندې چې کی مچار لګیا و نو یې نام یو بنره مشینری مې وفات کړه دی واورې په وجه باندې چار نه کیږي. بلڈوزر میں یہ اگر تا سوچلا تھا سب ہو گئے آپریٹر ہو رہا تھے جی تو خدائی وہ کچھ ادھر بلڈوزر کرا دو سفار سے ہی کیمر ہوگا نا میرے کیا کو ٹول ہم زکر کیا کیمر ہوگا نا کھاتا سے آپ سے دڑی جی وہ رہے کی ہو گیا بولو ٹاگا کیچڑ جوڑ بھی دا تھے پرابلم دب سے
په ملک کې د جنوري له دیارلسمه دومره واوره شوې چې نه یوازې د مختلفو سیمو لارې بندې شوې بلکې په ځینو ځایونو کې د کورونو چتونه او کمرونه هم راپریوتي چې له امله تر سلو پورې خلک مړه شوي دي. په کورما کې د واورو او بارانونو له کبله ځاني زیان د اوړېدو داسې کومه بده پیښه تر اوسه مخې ته نه ده راغلې. تاریخ ورغځې مشال رادیو پېښور.
مشال رادیو ته غوږیستې اوریدونکو د خیبر پختونخوا د پولیسو لخوا د مومند په کوز سب ډیویژن یکغونډ کې د لانجو عوامي شخړو د هواري لپاره قانوني کمیټه جوړه کړل شوې چې ډیسپیوټ ریزولوشن کمیټي یا ډی آر سی نومیږي. د سیمې یوشتنان د دې ممبران یا غړي دي. نن دغه کمیټې پرانسته وشوه چې پکې د سیمې خلکو د کمیټې غړو د پولیسو د مشرانو په شمول د ضلعي انتظامی مشرانو ګډون وکړ. تفصیل له سیمې د مشال ډیو خبریال شانواز تر ځای راکوي.
د محمودو د کوزه سب ډیویژن یکاون په دفتر کې د کمیټې د یوشتو غړو نه د محمودو ډیسټریکټ پولیس افیسر فضل احمد جات سوګند واخست. په دې غړو کې د دریو میاشتو لپاره سیکرټری ملک بدر زمان وټاکل شو او ملک بدر زمان د پلانګار وسیدونکو دی او د وویل
قبایل د ټول زیات د ترقی خوښمندي د ارث کې اصلاحات وړي په صحت کې وړو په تعلیم کې وړو په مواصلاتو کې وړو خو صرف زموږ سره د یو شرطي چې د قبایلی چوکاټ د نن نه وړو د قبایلی روایتو او چې د روایتو نه هټ کری او د روایتو خلاف نو به ډیر غټه خبره مينو هغه مونږه هغه د نه خوشالي ګو هغه تقریبا مسترد کو.
دغه غړونه د حلف اخستو وروستو ضلعي پولیس افسر فضل احمد جان په خپلو خبرو کې وویل چې د قبایلي ضلعو خلکو غوښتل چې هم د خپلو روایتو مطابق دوی لانجو هوارولو دپاره جرګې دي په ځای شي. نو دا هم داسې قانون دی لکه جرګه عوامي مشران به د عوامو لانجې هواروي.
د چا کورنۍ مسلې وي او هغه داسې مسلې وي چې هغه حل کول غواړي بغیر د تړنې د رپورټ نه د کچرو د منډو تړو نه نو هغه چې راشي پولیس ته درخواست وکړي. مونږ چې دی هغه شی به د ممبرانو ته بلیږو. هغه ممبران د هر روز به درې ممبران به وي. نو د دې فوج باندې به چې دی یو کس چې چا د پیسو د کچرو د تاڼو لوازمات وي عدالتونو کې وکیل نه ول هغه شی تاسو له د کور په دروازه باندې کې ملاوي دی شي.
یاد دې وي چې د صوبې په نورو ضلعو کې د هر پولیس تاڼې سره یو یو ډی آر سی او یا د کمیټې موجود دوی. خو محمدو او نور قبایلی ضلعو کې د تاڼو د ودانیو د نشوالي له وجې دغه کمیټې د تحصیل په سر جوړې شوې او هر کله چې نوې تاڼې جوړېږي ډی آر سی او یا یادې کمیټې به هم ورسره زیاتولې شي. شانواز ترکزی مشال ریډیو یا کغون.
دا مشال ریډیو دا
د مشال ډیو د نن ورځې ساعت خبرونو اخیری شیبو ته رسیدلی یو. درې منټه کم شپږ بجې شوې. له انیس اجمل وروستۍ لن خبرونه اورو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ملاقات کړو. د سیمې په امنیت او خپلمنځي اړیکو یې خبرې کړې دي. د پاکستان د سرکاري ریډیو د یو خبر تر مخه دواړو مشرانو پرون د سویټزرلند په ښار دوس کې د نړیوال اقتصادي فورم په څنډو کې ولیدل. امریکا یو ځل بیا د چین پاکستان اقتصادي راهداري په منصوبه تنقید کړی دی. ویلي دي چې په دې منصوبه کې شفافیت نشته. پرون په اسلام آباد کې یو غونډې ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیر الاسویل زیاته کړه چې د چین د مالی مرستو له کبله د پاکستان د قرضو بوج په زیاتېدو دی. حکومت او اپوزیشن د یوې نیمې میاشتې له ځنډ وروسته سکندر سلطان راجا د انتخاباتو د کمیشن نوې مشر ټاکلی دی. له دې وړاندې د پاکستان اپوزیشن ګوندونو په حکومت نیوکې کړې وې چې د کمیشن د غړو ټاکل یې ځنډولی دی. په بلوچستان کې یو بل ماشوم هم د پولیو وایرس وهلی دی. په کوټه کې د روغتیا چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې دا راتلسو میاشتو ماشوم دی. تعلق یې له کله عبدالله سره دی. له چمن سره په پاک افغان پوله نن په دویمه ورځ هم د سوداګرو د کسټم کلیرنګ اتحادیې کاربندي استوام لري. د اتحادیه تور پورې کوي چې پاکستاني یو سرکاري اداره ان ال سي افغانستان تکنونکو گاډو نه د سکیننګ په نوم 3000 روپۍ اخلي. خو د دې ادارې چارواکي وایي د سکیننګ مقصد یې پاکستان افغانستان ته د غیر قانوني سامانونو مخنیوی دی. نن په افغانستان کې د شورا غړیو د بشري حقوقو کمیشن چارواکي ویلي چې د جنوري پاتمه په هرات کې د امریکا په ډرون برید کې چې پکې وسلواله ډله پنه خشي و لک تر لګه لس ملکیان هم وشل شي و چې پکې خزي او ماشومان هم شامل دي. د رسنیو تر مخه د امریکا انتظامیه د نورو څلورو افریقایي هیوادونو سره سره د بیلاروس او کرغستان هم داغو ملکونو په فهرست کې په شاملولو غور کوي چې پی ای سفري محدودیتونه لګولي دي. او د چین چارواکو ویلي چې په دیارلسو صوبو کې څلور سبا څلوېښتو کسانو ته یو نوی وایرس لګېدلی چې د سا اخیستو نظام متاثره کوي او تر اوسه ترې نهه کسان مړه شوي.
ودونکو دا وني سجمل تاسو ته خبرونه لنډیز وړاندې کوو. هم دې سره د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته رسیدي. سبا سر پوره په 9 بجې به یو واري بیا زموږ خبرونه پیلېږي. تر هغه پورې تاسو پر هم دې چپو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدئ. خپل کوربه سره لمومند او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړئ. د الله پامان. ښه وختونه.